کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د کړیو ژمنیو په تړاو وویل چې هیڅ ډول جوړ جاړی به ونه کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د ټولو خلکو اساسي حقونو ته د ښځو، نجونو او لشکیو په ګډون درناوی هغه څه دي چې طالبانو یې ژمنه کړې ده. وړاندې په خپرونه کې د دې څرګندونو تفصیل درکوو. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي دغه هیواد ته د افغانانو د انتقال په برخه کې ګڼې ستونزې لري، خو خپلو هڅو ته دوام ورکوي. شان فریزر په یوه ویډیوي پیغام کې چې په خپل ټویټر کې خپور کړی دی په دې اړه وویل
Securing safe passage has been and remains the number one challenge.
دای وای خوندې عبور لا هم لومړی شمیر چیلنج د خو څو خلک کاناډا کې میشت کړو، خو لدینن غوونو سره سره زه په خپل کارونو بیاړم. تر دې دمه ول سره کسان کاناډا ته خوندې توګه راوستل شوی او نو وښوندې پیل کړی دی. د شان فریزر په خبره پاکستان ته د هغو افغانانو تک چې کاناډا یې راباسي یوه لویه ننګونه ده او د دوی کار یې له خنډ سره مخامخ کړی دی. کاناډا دغه هیواد ته د ټول ټال څلوېښت زره افغان کډوالو د وړلو ژمنه کړې. په نیمروز کې د طالبانو محلي چارواکي وایي له ایرانه تازه څه باندې 3500 افغانان راستنه شوي دي. د محلي رسنیو د راپور له مخې په نیمروز کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس مولوي صدیق الله نصرت ویلي په دغه شمېر کسانو کې څلور اویا کورنۍ په زوره او 250 کورنۍ په خپله خوښستنی شوي دي. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 1 میلیون افغانان دغه هیواد ته ورغلي دي. ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان مشهور غرختونکی سخی علي اکبر پرون د پاکستان کیټو غره ته د ختلو پر مهال سا ورکړی ده. د دن نږدې ملګري خیبر خان نن په ټویټر کې لیکلي چې د علي اکبر د ژوند عمده هدف افغان ځوانانو ته الهام ورکول او په غرختلو کې د افغانستان استازیتوب و. د کیټو په نوم غر د نړۍ په سطح دویم دنګ غر دی چې هر کال غرختونکي څوکې ته د ورختلو غرختونکي لوړې څوکې ته د ورختلو هڅه کوي. د سخی علي اکبر د مړینې علت د زړه حمله بلل شوې ده. د اوکراین ولسمشر وایي دغه هیواد ځواکونو د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره د پام وړ ظرفیت لري. ولودیمیر زیلنسکی پرون په خپله ماښامنۍ وینا کې وویل چې اوکراینی ځواکونه باید پر روسي ځواکونو د خپلو بریدونو شدت زیات کړي. زیلنسکی دا هم وویل چې اوکراینی ځواکونه د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره د پام وړ ظرفیت لري او د روسي اشغالګرو ځواکونو ته د پام وړ زیان رسوي. د اوکراین چارواکو په وینا د نویو سیمو د نیولو لپاره د روسي د ځواکونو روسي هڅې ناکامې شوې دي. پر اوکراین د روسي بې دلیله یرغل د فبروري په 23مه پیل شو او لا هم دوام لري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې خبريالانو او رسنیو سره پر چلند نیوکه شوې دي.
د افغانستان رسنیز فضا چې د لګواخ سره، لننګونو سره، له محدودیت سره مخ شوله.
په کونړ کې لسکونو میلیون افغانیو یو برېښنایي نوې پروژه کار نه کوي.
چې په ځمکه کې لګېدلې ده، هغه سړی زمونږ یخن نیولې په مونږه ریزه کړې ده.
روختیا د ژوند شتمنی ناروغي مو په افغانستان کې کولرا یا کولرا ته ورته ناروغي ته ځانګړې شوې چې په پراخې دوده.
فعلاً کابل کې هم بعضې واقعات شدید نس ناستې پیدا شوې دي.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو را بشم لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونه وایي طالبان د افغانانو سره خپلې کړې ژمنې پوره کړي او دوی له طالبانو سره د افغانانو د غوښتنو په تړاو هیڅ ډول جوړجاړي ته نشي رسېدلی. د امریکا د جمهور رئیس ویاند او بخشی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د پنشن بی پروس ناوخته خبریالانو ته وویل امریکا له هغه هیواد سره چې د دوی وګړي یرغمل کړي دي نورمالي اړیکې نشي ساتلی. تفصیل خپل خبریال اخلو. مهرباني.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیک پرایس ویلي تر هغې چې طالبان د افغانانو غوښتنو ته درناوی ونه کړي دوی له طالبانو سره هیڅ ډول جوړجاړی نشي کولی. ښاغلي پرایس دغه څرګندونې تېره ورځ ناوخته خبریالانو ته وکړې. هغه وویل د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پرانیستل د اقلیتونو حقوقو ته درناوی افغان مېرمنو ته د خپلو حقوقو ورکړه او هغه کسان چې غواړي له افغانستان نه ووځي هغوی ته د تګ او یا راتګ اسانتیاوې برابرول د افغانانو غوښتنې دي او پوره کول یې ساده کار دی. د نوموړي په خبره له القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول، له تروریزم سره مبارزه او د یو داسې حکومت جوړول چې ټول ګډونه وي دا مهمې غوښتنې دي. د پرایس په خبره که طالبان دغه ژمنې عملي نه کړي امریکا نشي کولی له دوی سره په اسانه مخ ته لاړه شي. هغه وویل
خپل هغې وادې ته ژمن یو چې نشو کولی له یوې داسې ادارې سره چې یو امریکایي وګړی لکه مارک فریډریکس یې له ځان سره یرغمل کړی وي نورمالې اړیکې ودرو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان د خپلو خبرو په دوام وویل د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړیو استازو توماس ویس او رینا امیری په قطر کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي او دا یو مهم پړاو و او امریکا هڅه کوي چې د مرستندویو بنسټونو له لارې افغانانو ته مرستې ورسوي. امریکا په داسې حال کې له طالبانو سره د یو جوړجاړي د نه رامنځته کېدو په اړه خبرې کوي چې د راپورونو له مخې طالبانو د نجونو د ښوونځیو افغان مېرمنو ته د کار د اجازې د ورکولو او دغه شان د یو ټولګډون حکومت د جوړېدو ژمنې نه دي پوره کړي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دوی د نجونو ښوونځیو د مېرمنو حقونو او همداراز نورو کړیو ژمنو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې ژمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له استرالیایي خبریالې لین اودانل سره د طالبانو چلند ته په اشاره وی طالب چارواکي د خبریالانو له تورولو لاس واخلي. د استرالیایي خبریالي چې د امریکا له فارن پالیسی مجلې سره کار کاوه له افغانستان تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقف کړی وه او په زور یې بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې ده. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان باید د کورنیو او بهرنیو خبریالانو د زورولو او سپکولو کمپاین ودروي. د دې کمیټې د پروګرامونو مشر کارلوس مارټاینز دی لا سرنا ویلي د طالبانو له استخباراتو باید د خبریالانو د ګواښلو او توقیف پوښتنه وشي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلي چې طالبان باید له استرالیایي خبریالې لین اودانل نه له هغې سره د شبي چلند له کبله بخښنه وغواړي او خبریالان پریږدي چې په آزاد ډول خپل کار وکړي. اودانل د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي کله چې د جولای په 14 کابل ته ورسېده په سبا یې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ته ولاړه چې ځان د بهرنۍ خبریالې په توګه ثبت کړي. نوموړی ویلي د وزارت ویان عبدالقهار بلخي د هغې د ثبتولو غوښتنه رد کړه او ورته ویل چې د طالبانو د قمندانانو لخوا په زور د نجونو او ښځو د ودولو په اړه د 2020 کال راپورونه یې غلط دي. اودانل ویلي بلخي ورته وویل چې استخباراتي مسؤولان ورسره اړیکه نیسي او ممکن ترې وغواړي چې له دې هېواده ووځي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د افغان او بهرنیو خبریالانو ځورول ودروي. دغه کمیټې غوښتنه کړې چې د طالبانو استخباراتي مسؤولان باید د خپل چلند په اړه وضاحت ورکړي او له استرالیایي خبریالانو بخښنه وغواړي. په همدې حال کې تازه د طالبانو مشر یو لارښود خپور کړی او هلته د ټولنې د نورو اړخونو ترڅنګ له رسنیو هم غوښتي چې پر طالب چارواکو بې ځایه تورونه ونه لګوي. په همدې اړه زما همکار اسدالله لودین له افغان خبریال شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د طالبانو استخبارات به له خبریالانو سره د خپل چلند حساب کتاب ته چمتو شي.
زه فکر نه کوم چې په رښتینې توګه دې د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پښتنو ته یا هغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کېږي واضح ځواب ووایي. دوی صحیح ده چې د دې خبرې په اړه به یو څه وضاحت ورکړي، لیکن هغه وضاحت او هغه خبرې به نه د نړیوالو او نه هم د کورنیو خبریالانو او رسنیو د مسؤولیت د خنات وړ وګرځي.
همدار صاحب، طالبان ادعا کوي چې کورنیو او بهرنیو خبریالانو ته د آزاد فعالیت زمینه برابره کړي، خو یو شمیر خبریالان شکایت کوي چې فضا پرې تنګه شوې. تاسو رسنیزه فضا څنګه ارزوئ؟
د تیر یو کال رئیس کړه چې طالبان قدرت ته ورسېدل، تر هغې وروسته د افغانستان رسنیزه فضا چې د له ګواښ سره، له ننګونو سره، له محدودیت سره مخ شوله، دا په واضح توګه خبریالانو حس کړله. خبریالان چې په رسنیو کې هلته کار کاوه، هغوی له ګواښ سره مخ شول. په وار وار د طالبانو د استخباراتو او نورو ارګانونو لخوا هغوی جلب شول، هغوی ته ګواښونه او ګوتڅنډنې او تهدیدونه وشول. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې رسنیزه فضا د تیر یو کال راهیسې د طالبانو په حاکمیت کې ډیره مغشوشه وه.
د طالبانو مشر همدا پرون هم یو فرمان کې وویل چې رسنۍ باید د طالبانو پر غړو او مسؤولانو تورونه پوری نکړي، او وی ویل چې دا ډول تورونه او بی واقعیت نقد شرعاً جواز نه لري. دا په څه معنی؟
زه فکر کوم دا د طالبانو د مشر دا فرمان هم د اندېښنې وړ دی، ځکه که یو رسنۍ، یو ژورنالیست او یو عام وګړی د یو چا په اړه باندې خبرې ونه شي کړلای او داغه نیمګړتیاوی را برسیره نشي کړلای، نو زه فکر کوم ټولنه د یو جمود او درېدلې حالت وخوا تر ځي. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې کوم تازه فرمان چې دی، دا یو ځلې بیا او لا نور هم هغه محدودیتونه چې مخکې لګول شوي وو، او رسنۍ او خبریالان او عام خلک ورسره په ډار کې وو، یو ځلې بیا به د دغه فرمان له مخې او د دغه فرمان نه وروسته نور هم د ډار او تشویش او اندېښنې چې دا احساس کوي. نو زه فکر کوم چې دا ټولنه او د طالبانو حکومت یو صحیح او هغه حقیقي طرف ته چې خلک د حقایقو نه باخبر شي نه بیایي.
د چارو کتونکو شفیق همدرد.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ په دریو ولسوالیو کې د نږدې 100 میلیون افغانیو په لګښت د لمریز برېښنا څلور شبکې د دې لپاره جوړې شوې چې پر مټ به یې له سین څخه اوبه پورته کیږي او پرې څلور زره جریبه للمي ځمکه به د کرکېلې وړ ګرځي. د خلکو په خبره په پروژه کې د کمزورو وسایلو د لګولو له امله دا سیستم بې ګټې پروت دی. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د کونړ په دریو ولسوالیو مروره، سرکانو او نرنګ کې د یو نوي میلیونو افغانیو پر لګښت جوړې شوې څلور پروژې چې لا هم بې ګټې پرتې دي. دا د کونړ له سیند څخه د اوبو خېژولو او پرې د څلور زره جریبه للمي ځمکې خړوبول لپاره رغول شوي، خو اوس یو جریب ځمکې ته هم اوبه نشي خېژولی. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجي خان پاچا د للمي ځمکې پر یوه لوړه پوله ولاړ دی او په دواړو تشو کې لاسونه یخي. وایي د پروژې پیل کېدو سره یې هیله درلوده چې خړو ځمکو ته به یې اوبه ورسیږي او د کرکلي جوګه به شي.
کوم سولر پمپ زموږ د پسلال مکې لګېدلی چې دولت په ډېر مصارف وکړل او هغه هېڅ پیاده ونه کړه، کار نه کوي.
ښاغلی خان پاچا وایي د کومو کسانو په ځمکو کې چې دغه شبکې جوړې شوي، هغوی له بزګرانو د ځمکو اجاره غواړي، خو بزګران د اجارې ورکولو وس نه لري.
چا په ځمکه کې لګېدلی دی، هغه سړي زموږ یخن نیولی، په موږ یې عریضه کړې ده چې ما له اجاره راکړي، موږ یې شورا یې سره تنګ کړي وو او موږ ته اوبه نه دي راکړی شوي چې اوبه زمیندار ته ورنکړی شي. نو زمیندار نه به څه هغه مجرم موږ غواړو او هغه یوازبتې غواړو چې تا کور والا په خپله عاجزه مشکل کې اختر ځمکه سار ځمکه شو نیولې ده او پیادې په یوه روپۍ نشته دی.
هغه له حکومت غواړي چې قراردادي شرکتونه دي راو غواړي څو دغه د یو نوي میلیونو افغانیو پروژې جوړې او د ګټې وړې وګرځوي، او که داسې نه وي نو خیخې دې پر بزګرانو ویشي.
شخصي ټویلونه به زمیندار په خپلو پیسو وایي، خو دغه شیشې دې ورته توضیح کړي چې ټول د دنایي پورې او دا ساحې انشاءالله دا شړې ځمکې به نوبونه خړو به شي او مسلمانان به یو څه رزق ځان لپاره پیدا کړي او دا فقر او لږه به ورکه شي. تا دا چې زه اطمینان در کوم چې ټول مشرقي څه چې ډېرو ولایتو ته به موږ بوسو دانې، غنم ارزکو، مېوې به ارزکو.
په کونړ کې چارواکي به وایي چې د څلور واړو پروژو په اړه خپل شکایتونه او غوښتنې اړوندو ادارو ته رسولي. د همدې شکایتونو او سپارښتنو په برکت شرکتونو خپل نیمګړي او ناسم کارونه تر ډېره اصلاح کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ ولایت کې چې کوم څلور پروژو د سولر کم سیستم د اوبو د پاره لګولې و تر اوسه پورې غیر فعال پروت و. دغه پروژو د کتنې د پاره او د فعالولو د پاره د وزارت نه دوه درې ځل تقریبا حیاتونه راغلي دي، انجنیران راغلي دي، د هغې بیا دوباره سروې کړې ده. د کار په باره کې چې کوم کامې و یا دغه شرکت والا چې کومې کوتاهانې کړې وې تقریبا هغه په سلو کې 50% مکمل شوي دي، کتنې کړې ده. امید ده چې دغه کوم کامې د هغه هم پوره شي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د کومو للمي ځمکو خړوبولو لپاره د لمریزې برېښنا یاد پروګرام جوړ شوی، دا ټولې له سیند څخه په لږ اندازه کې لوړې پرتې دي چې ورته د ویلو ویستل په اسانه او په لږ لګښت ترسره کیدی شي. خو په تیرو وختونو کې دغه ډول بنسټیزو چارو ته حکومت او مرستندویانو پام نه دی کړی او په لسګونه میلیونه افغانۍ ډیری په لنډمهالو او ناکامو پروژو مصرف کړي دي. د دوی په خبره کې په تیرو شلو کالو کې په هر ولایت کې شاړو او للمي ځمکو ته یو یو کانال ویستل شوی وی، اوس په مو هیبات د غلې دانې له درکه په کور دننه بسیا او نورو ته به له لاسنیونې خلاص وی.
د پکتیکا د گیان او برمل ولسوالیو یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې سیمه کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې پرله پسې زلزلو له کاره او ژوندۍ ایستلې دي. د دې ولسوالیو د دوو تنو نظر
اوس غوښتنه دا ده چې باید د دې خلکو لپاره یو ښارګوټی په یو مناسب ځای کې جوړ شي، ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کیږي، ځکه خلک له رواني تکلیفاتو سره مخامخ دي. او د دې تر څنګ باید یو جیولوجیکي ټیم دلته راولېږل شي چې یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي.
په ګیان ولسوالۍ کې مسلسل زلزلې روانې دي، هر ساعت په زلزله کېږي. په دې ولسوالۍ کې د ګلۍ کلي په نامه یو کلی ده چې په کار راهیسې په دې کلي کې څلوېښت وارې زلزله وشوه.
د زجر ډو پروانه خبرونه کې وړاندې په دیاړه نور تفصیل درکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراینی چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو پر یوه برېښنا کوټ د روسیې پرله پسې حملې شاته تمبولې دي. بلورته د بریتانوي پوځي استخباراتو په وینا روسي ځواکونو په کراماتورسک او سیوریسک ښارونو د توغندیو حملو ته دوام ورکړی دی. کیفوی ځواکونو د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره د لومړي وار لپاره ځینې د پام وړ ظرفیتونه ترلاسه کړي دي. د هم تفصیل
د وهلې هرسک په نوم برېښنا کوټ د دونیتسک ښار د شمال ختیس په 50 کیلومتري کې پروت دی چې د اوکراین دویم لوی برېښنا کوټ ګڼل کیږي. دا هغه ستراتیژیکه زیربنایي پروژه ده چې روسي ځواکونو ورباندې ولکه ټینګول خپل عمده هدف ټاکلی دی. بلخوا د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځني بولټن کې د اوکراین د میکولایف ساحه د والي بیتالی کیم په حواله خبر ورکړی چې ویلې دي روسي ځواکونو په دې سیمه کې پر دې زیربنایي پروژې د انرژي پر تاسیساتو او ډیپوګانو د حملې لپاره د هوایي دفاع و میزایل کارولې دي. د بریتانیا پوځي استخبارات وایي دوی ته معلومه سوې چې روسیې د جګړې په میدان کې د اهدافو د ویشتلو لپاره د هوایي دفاع د میزایلو د دستګاه کارول زیات کړي دي. ظاهرانی علت د حملو لپاره د اختصاصي مځکنیو توغندیو سخت کموالی بلل سوی دی. د بریتانیا پوځي استخبارات زیاتوي روسیې د یرغل لپاره اوکراین ته نږدې د هوایي مدافع اس 300 او اس 400 ډوله دستګاوی فعال کړي چې هدف یې د الوتکو او لرې واټنه توغندیو ویشتل دي. د اوکراین پوځ نن جمعه ویلي په ختیځه سیمه دونیتسک کې د روسیې د پوځ عمده هڅې د کراماتورسک او بخمود پر لوري متمرکز دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی تیر شپه په خپل وینا کې ویلي چې پرون د اوکراین د پوځ له قومندان سره په کتنه کې ورته څرګنده شوی چې د اوکراین ځواکونه په مورچلونو کې د مقابلې او د دې په وینا اشغالګرو ته د زیان اړولو لپاره بل قوه ظرفیتونه لري. د ویلي چې اړتیا ده کیف پر روسي ځواکونو خپلې سختې حملې لا زیاتې کړي. ولسمشر زلینسکی ویلي د امریکا د مشرانو جرګې ګڼ غړو یو پریکړه لیک وړاندې کړې چې د په خبره د اوکراین په وړاندې د روسیې یرغل د عام وژنې په توګه پیژني.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اجمل اند کتن ورته کوي.
د ګارډن ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي رپورټ یوه لیکنه خبره کړې. د ورځپاڼې په وینا د ملګرو ملتونو یوه لوی اندېښنه د مجازات په وړاندې د هغه طالبانو د معافیت ده چې د اعتراض کوونکو، رسنیو، مظاهرچیانو او د مدني ټولنې د فعالانو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړاویو کې ښکیل دي. د ګارډن د لیکنې په یوه بله برخه کې راغلي، په تیر یو کال کې یعنی واک ته د طالبانو له بیا رسېدو راوروسته د افغانستان په ډیرو سیمو کې جګړې درېدلې او ولسي مرګ ژوبله کمه شوې ده، خو حکومت نه دی توانېدلی چې د خلکو په ځانګړې توګه د قومي او مذهبي اقلیتونو امنیت هسې چې په کار ده ونیسي. ورځپاڼه زیاتوي، ملګرو ملتونو تر ډېره د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې او د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت د چلند په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ډیرو هغو فرمانونو مسؤول بلل کیږي چې پر افغان ښځو یې محدودیتونه لګولي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ملګرو ملتونو دا رپورټ رد کړی او تبلیغات یې بللي. د دوی په وینا هیڅ ډول شواهد یا اسناد د هغو بشري سرغړاویو په اړه نشته چې ملګرو ملتونو په خپل رپورټ کې یاد کړي، خو د بشري حقونو یو شمېر ډلو او فعالانو تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بشري سرغړاویو موجودیت ته ګوتنی ولیده. ملګرو ملتونو همدارنګه په خپل رپورټ کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ راوروسته زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کړې. ډیپلوماټ خبرونه په کابل ښار کې د یوې چادري لرونکي ښځې عکس خپور کړی دی او لیکلی دی، فاطمه وجاهت 19 کلنه ده او د طالبانو له تېرې واکمنۍ راوروسته دنیا ته راغلې. فاطمه وایي د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ په اړه یې له خپلې مور اورېدلې وو، خو اوس خپله په هغه وخت کې د خپلې مور ژوند تجربه کوي. فاطمه د طالبانو تر راتګ مخکې په ټولنیزو او هنري فعالیتونو بوخته وه او د کار یوه برخه یې پر دیوالونو انځورګري وه. هغې خپرونې ته ویلي، اوس آن ترې د ورځو شمېر هېر دی، بې برخلیکه ده او له بېکارۍ ټوله ورځ په خپل ټلیفون کې بوخته یې.
د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالیو یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې سیمه کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې پرله پسې زلزلو له کار او ژوندی ایستلي دي. دوی په افغانستان کې له واکمن نظامه غواړي چې د دې سیمو اوسېدونکي دي د نورو احتمالي خطرونو د مخنیوي په هدف نورو سیمو ته انتقال کړي. د ګیان ولسوالۍ اوسېدونکي فکر کوي چې شاید دغلته په غرونو کې د لاوا یا آتشفشان د راپیدا کېدو خطر موجود وي. په همدې حال کې طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په دې اړه پرله پسې حکومتي جلسې روانې دي او ډېر ژر به سیمې ته د څېړنو لپاره د ځمکپوهانو یوه ډله واستول شي. په دې اړه راپور.
پرله پسې زلزلو د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالیو اوسېدونکي سخت ویرولې دي. دوی وایي د زلزلو پرله پسې والی او نورو شواهدو ته په کتو فکر کېږي چې ښایي په سیمه کې لاوا یا آتشفشان راپیدا شي، چې د راپیدا کېدو په صورت کې به یې خلکو ته درانه ځاني زیانونه واوړي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالیو دو تنه اوسېدونکو اول خان او مامور الماس ازادي راډیو ته وویل،
اوس غوښتنه دا ده چې باید د خلکو لپاره یو خرګوټی په یو مناسب ځای کې جوړ شي، ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کېږي، ځکه خلک له رواني تکلیفاتو سره مخامخ دي. او د دې تر څنګ باید یو جیولوجیکي ټیم دلته راولېږل شي چې یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي.
په ګیان ولسوالۍ کې مسلسل زلزلې روانې دي، هر ساعت په زلزله کېږي. د ولسوالۍ کې د ګلۍ کلي په نامه یو کلی ده چې په ګر رئیس په دې کلي کې څلوېښت وارې زلزله وشوه.
دوی وایي له هماغه لومړۍ زلزلې راوروسته چې سلګونه کورنیو ته یې مرګ ژوبله واړوله، تر تېرې شپې په سیمه کې پرله پسې زلزلې کېږي چې وخت نا وخت مالي او ځاني زیانونه اړوي. د سیمې اوسېدونکي وایي دوه شپې وړاندې په څلورویشتو ساعتونو کې آن دېرش تر څلوېښتو د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د یادونې ده چې مخکې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پکتیکا ولایت ته په سفر کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو ډاډ ورکړی و. په ورته وخت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي ټاکل شوی چې نن یا سبا سیمې ته د دوی مسلکي ټیمونه سفر وکړي تر څو معلومه کړي چې د پرله پسې زلزلو د رامنځته کېدو لاملونه څه دي. د دې وزارت وایان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وایي،
چې مونږ به سیمه تاسو ته چې نن بیا غوې جلسه لري په جلسه کې به د جیولوجیکي او د سنور چې مونږ تاسو ته سیمه ته چې دا سیمه وګورئ چې آیا په دې کې د بیا اوسېدلو امکانات شته که نشته. کله چې هغه ټیم په سروې وکړي بیا جواب راشي دا وروسته به اسلامي امارت تصمیم نیسي چې دا خلک یا په هغه سیمه کې پاتې شي یا هغوی ته بدیل په نورو ولسوالیو یا مرکز کې هغوی ته ځایونه جوړ کړي.
د پکتیکا په ګیان، برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې یو میاشت مخکې د یوې زورور زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون له زرو ډېر کسان مړه او د دې دوه برابره نور ټپیان شول، چې د ځایي خلکو ګڼ د استوګنې کورونه یې هم ونړول. که څه هم یادې سیمې ته کورنیو او نړیوالو خیریه بنسټونو مرستې واستولې، خو لا هم د زلزلې ډېری قربانیان وایي په بېلابېلو برخو کې مرستو ته اړ او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ناپاکو اوبو د استعمال له امله د کولرا ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلک پرې اخته شوي دي خپره شوې، خو د پکتیکا طالب چارواکو دا راپورونه رد کړي دي.
په افغانستان کې کولرا ته د ورته ناروغي یا کولرا وبا د خپرېدو په اړه
دغه نوې ناروغي چې د نس ناستې په شکل سره یې تظاهر کړی دی او په هغه ولایتونو کې چې هلمند او اورزګان او خصوصا د خوست په ولایت کې او په فعلاً کابل کې هم بعضې واقعات د نس شدید نس ناستې پیدا شوي دي، نو دا لکه څنګه چې د WHO یا د سازمان صحي جهان چې دی دوی باید ټیمونه واستوي اول ته دغه مریضانو ته د دوی نه سیمپلګیري واخیستل شي او به تشخیص یقیني شي. علاوه د دې نه بعضي داسې انواعي دي یا سترینونه دي چې هغوی بعضي مقاومت لري یا د بعضي دغه په مقابل کې، نو هغه هم باید معلومه شي. نو په دې خاطر نورو تحقیقاتو ته هم ضرورت دی تر څو نهایي تشخیصونه واضح کړي چې دا کولرا ده.
د همدې ناروغۍ په اړه وړاندې تر دولسمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې په تفصیل اوریدلی شئ چې څرنګه خلک مخه نیولی شي او دا څرنګه ناروغي ده. خو اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو را رسېدلي پیغامونه
خبره کوم. افغانستان اسلامي امارت د مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ ته څه توجه وکړي. زموږ په ولسوالۍ کې مشکلات بیخي ډېر دي. لوی مشکلات یې دای دي چې په ټوله ولسوالۍ کې یوازې ټلیفون خاده نه لرو، لارې مو ډېرې بدې خرابې دي، مریضانو تر ځایه نه رسېږي، سړک مو ډېر بد خراب دی. دا ازادي راډیو سم دا هیله ده چې دا خبره د لوړ پوړو چارواکو ورسي. اوس په ټول افغانستان کې شل ډاکتران یې نشته، دلته مکتبونه بندې، د زنانه کم دغه چې دی د ټي وي عکس دا اوس نارینه اخی، دا سونه بده خبره ده. سبق ویل خو نه ګناه لري، بیا دې دغه معلومات ولسته ورکړي چې دا حرام دی یا ګناه لري. خو ټول هیوادونه دغه تعلیم اجازه ورکړې ده، قرآن ورکړې ده، حدیث ورکړې ده، او دې نه ورکوي. دغه خبر در لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. والسلام. فضل الرحمن د کندهار ولایت خبر.
ما دا پیغام تر لوړ مقامات او تر مسلمانو پورې ورسیږي. دا ډیره ګرانی ده، د غریبان خلکو د لوږې مرسو دا گرانی ده. دا اوس څه رقم گرانی ده؟ اوس باید طالبان یو نخنامه ورته کښېږدي. دغه ته اسلامي امارت یو شی په دوچان ده، دوکاندار یې په خپل سر پورته وکښته کوي. یو ورځ ډالر لوړ دی، یعنی د پاپړ لپاره ډالر سر پورته وکښته کوي. ډالر دوی ته څه مال ماز ده؟ دا یو نخنامه یې ورته کښېږدي. تیل څونی ګران دي، د خلکو وس کار نه پر کوي. ډېر شان داس خوراکي توکي ګران دي.
موږ د باران په ولسوالۍ کې هېڅ د مخابراتي شبکو څخه یوه شبکه هم کار نه کوي، نه پندې سیم، نه اتصالات، نه سلام، نه بشن. نو زموږ دغه پیغام په لوړو مقاماتو ورسېږي چې موږ د باران ولسوالۍ ته د ژر په زره د مخابراتي شبکو یو ستن یو خده ژر په زره فعاله سي. نو کله چې زموږ مسافر یو خوا ته ولاړ سي، موږ لپاره هېڅ معلومات نه لرو، هېڅ درک نه په لرو.
جوړ درا کې مشتنه لګېږي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
دولس په چاو دېرش دقیقې دي وړاندې له خبرونو وروسته له لنډو خبرونو وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. دا پروګرام په افغانستان کې د کولرا یا کولرا ته ورته ناروغي موضوع ته ځانګړی شوی دی. خو دمګړی لنډ خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د کړیو شمنو په تړاو وویل چې هیڅ ډول جوړجاړی به ونه کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د ټولو خلکو اساسي حقونو ته د ښځو نجونو او لژکیو په ګډون ترناوی هغه څه دي چې طالبانو یې ژمنه کړې ده. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي دغه هیواد ته د افغانانو د انتقال په برخه کې ګڼې ستونزې لري خو خپلو هڅو ته دوام ورکوي. شان فریزر په یو ویډیو پیغام کې چې په خپل ټویټر کې خپور کړ په دې اړه وویل چې پاکستان ته د هغو افغانانو تک چې کاناډا یې راباسي یوه لویه ننګونه ده او د دوی کار یې له خنډ سره مخامخ کړی دی. کاناډا دغه هیواد ته د ټول ټال 40 افغان کډوالو د وړلو ژمنه کړې ده. په نیمروز کې د طالبانو محلي چارواکي وایي له ایران تازه څه باندې 3500 افغانان راستنه شوي دي. د محلي رسنیو د راپورونو له مخې په نیمروز کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس مولوي صدیق الله نصرت ویلي په دغه شمیر کې 4 کورنۍ په زور او 250 کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوي دي. ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان مشهور غر ختونکی سخی علي اکبر پرون د پاکستان کیټو غره ته د ختلو پر مهال سا ورکړې ده. د سخی علي اکبر تمرینې علت د سړه حمله بلل شوې ده. ټاکل شوې ده د اوکراین، روسیې، ترکیه او ملګرو ملتو چارواکي نن په استانبول کې د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل هوکړه لیک لاسلیک کړي. دا خبره پرون د ترکیې د ولسمشر رجب اردوغان دفتر کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شپنی پروگرام کې نن د افغانستان په ځینو برخو کې د کولرا وبا د خپرېدو پر احتمال بحث کوو. په لومړیو کې د هلمند له باغران ولسوالۍ په ماشومان کې کولرا ته ورته د ناروغۍ د خپرېدو په اړه راپورونه ورکړل سو چې شاوخوا 40 ماشومان مړه کړي هم وو. وروسته د طالبانو روغتیا وزارت وویل چې دوی د دې روغتیایي ستونزې په باب خپلې څېړنې پیل کړي چې معلومه سي آیا دا کولرا وبا ده که بله ناروغي چې په زیاتو کسانو کې خبره سوی ده او تر ډیره ماشومان ورڅخه اغیزمن سوی دي. له دایکنډي، اورزګان، کندهار، غزنی، زابل او حتی د بلوچستان ایالت له ځینو برخو هم د کولرا په څیر د ساري ناروغیو د خپرېدو راپورونه ورکول سوي چې تر ډیره ماشومان اغیزمن کړي دي. د کولرا ناروغي عمده نښې سخت نس ناستی، کنګ یا استفراق، د عضلاتو درد او نورې ستونزې دي. روغتیا پلان وایي چې کولرا ناروغي د بې پروايي په صورت کې په یوه وژونکي ناروغي بدلیږي او ډیر په هغو ځایونو کې زیات کسان ورباندې اخته کیږي چې اوبه ناپاکې وي او ککړتیا پکې زیاته وي. متخصصان وایي کولرا یو خطرناک ناروغي ده او په ډیر کم وخت کې د وجود اوبه وچوي. نن د روغتیا ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې خبرې کوو چې کولرا څه ډول ناروغي ده، وقایه څنګه کیږي او درملنه یې باید په څه ډول وسی. په دې پروګرام کې مو میلمه دی د هضمي جهاز د ناروغیو ټرینر متخصص ډاکټر نور احمد نوري چې له پروګرام سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب، نور احمد نوري پروګرام ته ښه راغلاست. آیا ویلی سو چې په افغانستان کې دغه ناروغي چې په دې وروستیو کې خپره شوې واقعا کولرا ده که لا هم باید انتظار سو چې په دې برخه کې پیل شوې څېړنې څه وایي؟
دغه نوې ناروغي چې د نس ناستې په شکل سره یې تظاهر کړی دی او اکثریت ځایونو کې خصوصا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلي په هغه ولایتونو کې چې هلمند او اورزګان او خصوصا د خوست په ولایت کې او په فعلاً کابل کې هم بعضې واقعات د نس شدیدې نس ناستې پیدا شوي دي. نو دا لکه څنګه چې د ډبلیو ایچ او یا د سازمان صحي جهان چې دی دوی باید ټیمونه واستوي اول ته دغه مریضانو ته د دوی نه سیمپلګیري واخیستل شي او بیا تشخیص یقیني شي. علاوه د دې نه بعضې داسې انواع دي یا سترینونه دي چې هغوی بعضې مقاومت لري
یا د بعضې دغو په مقابل کې، نو هغه هم باید معلومه شي. نو په دې خاطر نورو تحقیقاتو ته هم ضرورت دی تر څو نهایي تشخیصونه واضح کړي چې دا کولرا ده.
ډاکټر صاحب، روغتیا وزارت هم تیره اونۍ ویلي و چې دوی ځینې سمپلونه اخیستي دي چې معلومه کړي آیا دا کولرا ده که نه. بیا وروسته معلومه نه شوه چې دوی څېړنې څه وایي. څومره وخت نیسي په دې برخه کې چې کله یو سمپل اخیستل کیږي د ناروغۍ معلومول؟
دا بیا فرق هم کوي. بعضې داسې سمپلونه دي چې هغوی د کلچر دپاره او کله کله بیا پرمختللي وسایلو ته هم ضرورت شته چې دي کې د روغتیا وزارت معمول کولای شي چې بعضې سمپلونه د ډبلیو ایچ او په همکارۍ باندې تشخیص ته ورسیږي. خو معمول هغه مشخص وخت چې دی کله کله د ورځو نه تر ساعتونو نه تر ورځو پورې او کله کله تر هفتو پورې هم دوام کوي تر څو د نهایي تشخیص چې دی چې هغه د کلچر په واسطه او بعضې د پی سي آر په واسطه باندې وشي نو لږ وخت نیسي.
ولې تر ډېره ماشومان اخته کیږي په نس ناستی یا هم دغه کانګ یا استفراق باندې چې کولرا ته ورته نشي دي؟
د عوامل ډېر زیات دي چې ولې ماشومان په دې ناروغیو باندې ډېر اخته کیږي. یو علت دا دی چې د ماشومانو معافیتي سیستم یا مقاومت چې دی دا هم نسبتا کم دی. او دویم دغه میکروب چې دی دا یو د بکټریاونه چې وایبرو کولرا په نوم باندې یادیږي، دوی یو قسم خاص ټوکسین تولیدوي او دغه ټوکسین بیا د دې باعث کیږي چې د کولمو څخه د ډیرو اوبو د خارجېدو باعث کیږي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. تاسو په لاین کې اوسئ. ځینې اوریدونکي هم مسته ناغوي به اتمن ځینې سوالونه لري چې تاسو له ځانه سره یاداشت کړئ. بیا وروسته تاسو ته وخت درکوو چې خپل ځوابونه ووایست. یو اوریدونکی په لاین کې دی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د کولرا پر ستونزه خبرې کوو. که کوم سوال لري مهرباني.
اواز ډیر خپ ده او دغه ایستال ده ورسره دغه ستونه د شپې ډېر څه تنګ کېږي. اواز ډېر خپ دېره حتی له خوبه راویښ دغه کوم مشکل ورته پېښ نه شي. او دغه د زردالو مثال د میوو وخت دغه ځینې ناپاکه خوري داسې بیر مینځل خوري دغه باره کې مونږ ته معلومات.
اواز یې په دې وروستیو کې خپ سوی که تر دې مخکې هم دغه ستونزه په هغې کې وه؟
دغه وروستیو کې سوی ده.
مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي.
میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت نه زما د کورورا ناروغي واقعا هم بیا خصوصا په بغرام ولسوالۍ هلمند کې ډېر څه دی ولسوالۍ ده او مو چې معلومات لرو په ګریش ولسوالۍ کې هم در سره بیا ستاسو په دوستانه هم پرې ماشومان ولیدې او یو ډاکټر صاحب څه پوښتنه درلرم چې دا د کورورا ناروغي چې ده په ځینو ماشومانو کې پر د پښو یو سره اکثر د ستانینی ولیدي چې آیا دا د کورورا لامیرونه کیږي که نه کیږي؟
تاسو تماس مه پرې کوئ. ممکن ډاکټر صاحب ځینې پوښتنې ولري. ډاکټر صاحب څه فکر کوئ دا د کولرا نښې دي؟
دا مختص د کولرا نښې نه دي ځکه کولرا دغه داسې یوه ناروغي ده. دا میکروب معمولا په هضمي سیستم باندې ډېر تاثیرات کوي او ډېر زیات مشکل چې پیدا کوي اکثریت یې په اسهالاتو کې یا نس ناسته پیدا کوي. علاوه د دې نه کله کله کانګې مریض سره وي او زیاتره وخت د ګیډې دردونه.
ډاکټر صاحب لاوریدونکي کوم پوښتنه لري هغه پلین کې دی لا هم؟
ها اخلاقی صاحب، زما پوښتنه دا ده چې دغه دانې چې دي په پوستکي کې راختلي کوم ځایونو کې راختلي او څنګه دي خارښ کوي نه کوي؟
ډاکټر صاحب ترما دا د پوندو په ځایو باندې راختلي دي او د نس خواته هم راختلي دي. د شپښنک شپښنک دانې دي، د څمرغړه کې دانې دي او شتنه ما خپل ځینې و هم کړل چې د ستوني در هم د کوښنې د غسورې کې چور سره پیدا کړی.
د تشو میتازو کولی څنګه دي؟ تشو میتاز صحیح کوي که نه کوي؟ کله کله دا د کولرا ناروغي د سیم کېږي چې د وجود اوبه ډېرې زیاتې کمی او د اوبو د کمیدو د کبله بیا د ګردو مشکلات پیدا کیږي او د ګردو مشکل سره کله کله د غوټې پیدا کیږي. نو که داسې ماشومان یې ډېره ښه ده چې ډاکټر معالج ډاکټر یې وګوري او د
لیدلو وروسته به لازم تصمیم ونیسي. ډېر مننه اخلاقی صاحب، تاسو خپل تماس پرې کړئ. د رادیو د لارې خپل ځواب واورئ. یو څه خبري خو ډاکټر صاحب وکړلې. بل اوریدونکو کې پلان کې دوی ته ورزو دوی تماس بر واخلو چې د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د موضوع په اړه دوی څه وایي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصتوي.
همدر در سره پاړی کا کې ملغمان
همدر صاحب مهرباني تاسو आवाज اوري ډاکټر صاحب
دما خو ډاکټر صاحب یا لنډه غوند پختنه د سیایا د ګرمۍ سیزن یا ګرمۍ خپل کنه دام کولرا سره شدت زیاتول شي کنه مطلب هغه خپل ځان ته مرز هغه ګرمي او هغه نه غواړي کنه ما په نظر خو دا ګرمي مدیر حکومت کوي د کولا څوک نیول یې کنه هغه زیاتوي چې ډاکټر صاحب څه وایي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. ورسته خپل جواب اتمن وایي چې د هوا تودواله یا ګرمي څومره رول لري د کولرا د خبرېدو په برخه کې. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ تاسو تماس رخصتوي د ازادي راډیو ده.
نبی الله زابلای د زابل ارغنداب اوسیدونکو چې دا وخت لرانه خبرې کوم. کله چې یو ماشوم مثلا په کولرا مبتلا کیږي یا هم همداسې ناسانس ورته پیدا کیږي نو لومړی هغه د کور مېرمنې پریکړه کوي وایي ته یو ماشوم ته فورا پیسې په لاس ورکوي وایي ورسره له دواخانې نه به مثلا میتولین یا فلاجیل ګولۍ راوړي هورن ورته هغه ګولۍ ورکوي وای د پلانې ماشوم هم همداسې وو جوړیږي ورسره د نس درد یې ورسره شکیږي دغه کومې سالات چې دا ورسره شکیږي نو دغه خود سرانه دواوي دغه پلیجیل دا میتودین د ماشوم کولمو د
بله زبلای صاحب تاسو آواز نه وو
له ډاکټر صاحب هم درښت نه ده
ډیر مننه تاسو آواز یو ځای پوری قطعه زه خودم را پوس ول چې ځینی کسان په خپل سر ځینی دواګانی راخلی ماشومان ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شمنی پروګرام نن د کولرا پر ستونزه خبرې کوو. مهرباني پښتون صاحب مهرباني
تشکر زما ډاکټر صاحب ستاسو دوه پښتنې دي یو پښتون خو مې دا د مور ډاکټرانو سره اوریدل چې کولرا ناروغي څومره خطرناک ده چې انسان په څومره ساتنه کې د بین وړي یعنی په چلوروي ساتنه کې یا په اته سلور ساتنه کې تر دغه چلوروي ساته کم هم د بین وړای شي یا نه شي وړای او دومره پښتنه مې دا ده د ماشومانو نه وړي اخو ته په غټو خلکو
ډاکټر صاحب مخکې اوریدونکو له میدان وردګ څخه زنګ وهلی و د خپل لور خبرې وکړه چې اواز یې خپسوي د کمزوري احساس کوي. مهرباني ستاسو جواب څه دی؟
امین الله صاحب د سوال په جواب کې د لسکلن ماشوم او اواز یې خپ او اسهال درلوده نو چې نور معلومات موږ لاس ته راوړو چې دغه اسهالات څومره وخت کېږي شروع شوي دي. په اسهالاتو کې د اسهال وخت ډیر مهم دی. هغه اسهالات چې زر شروع کیږي او شدید وسی او شدت یې ډیر مهم دی چې اسهالات څومره شدید دي څو وارې د ورځې تشناب ته ځي ورسره یوځای تبه بې سستواله او بې ضعیفي موجوده ده نه ده موجوده په ډکو میتیازو کې د وینې موجودیت شته نشته او دا ډیر مهم پښتنې دي چې باید د هر مریض نه وکړل شي او ورسره یوځای لازمه اهتمامات ورته ونیول شي. د میرویس اخلاقي صاحب څنګه هم د صفات شونه به نور معلومات لا سره نور خو فکر نو کومه کده اواز خپواله د اسهال سره ډېر ارتباط لري. کله کله کوم عمومي ضعیفي موجوده نو بیا کې دی شي اواز خپوسی یا نور ضعیف اوسي.
ډاکټر صاحب زه مداخله کوم په دې خاطر چې په دغه سیمه وردو کې په زیاتو کلیوالو سیمو کې چې یو ماشوم مثلا نس ناس تلري وبن ورکول کیږي ماشوم ته ممکن دا هم یو وجه وي چې یو ماشوم نورم پسې ضعیف کیږي.
دا هغه غلط رسومات چې زه به ورسته دوی تر ازمه چې څنګه موږ د دوی څخه مخنیوي وکړو. دوی یو ساينسي دغه دا دی چې بعضې حالات د سیدي چې ورسته د اوبوس کولو نه مریض یا ماشوم چې دا اسهال کیږي نو دوی د څه فکر کوي چې اسهال اوبو ونسکي نو اسهالات به کم شي. کله کله د اسهالات کمیږي کاملا د منځ نه ځي نو په دې کې هم اسهال د مریضانو نه باید پښتنه وشي چې دغه خوراک کم خوراکونه اسهالات پیدا کوي د نه خوراک او یا هم خوراک په اسهالات باندې تاثیر کوي کنه کوي. ځکه به د کچری مخکې لاړ شو طبي اصلاحات ته مخکې ورشو نو به نور انواع د اسهالات دي چې یوې افرازي اسهالات دي چې هغه کې د کولمو مشکلات موجود دي که مریض اوبو وسکي که ونسکي خوراک وکي که ونکي اسهالات موجود دي. او یو د سې دي چې دا عام اسهالات چې کوم دي دوی کې مشکل د سي چې کله ماشوم وبسکي اسهال کیږي اسهال لګځيږي او کنيس کې اسهال نه ځيږي. دوی م پښتنه د میرویس اخلاقي صاحب و چې په پوند کې س او د خنان دي خو کې س غوټي را پیدا شي ویني دا هم باید معالج ډاکټر وګوري. خپل کولرا خاص ژوندۍ مشکلات نه پیدا کوي اگر چې ما مخکې ویل چې کله کله
کولرا کچری ډیر شدید اوسی د ګردو د ضعیفوالی باعث کیږي او په هغې کې یو حالت دی چې اکیوټیبولر نیکروسس ورته وایي، هغې نه بیا ګردي ضعیفه کیږي او کله کله څه جلدي مشکلات بیا پیدا کیږي. همدرد صاحب د لغمان ډېرې ښه پوښتنې ته اشاره کړې وه، او هغه هم ګرمي او کولرا. اکثریت ګرمي او نس ناسته او په یخنۍ کې زیاتره د تنفسي مشکلات موجودیت چې دی، خپله ګرمي د کولرا باعث نه کیږي. ګرم د حرارت درجه یا ډېره زیاته تودوخه د دې باعث کیږي چې اوبو ته دسترسي زیاته شي یا ناپاکو اوبو ته، او که کولرا میکروب موجود وي نو ډېر په شدت سره د یو نه بل ته انتقالیږي. نبی الله زابلي صاحب چې ډېرې مهمې خبرې ته اشاره کړې وه، او هغه هم خود سرانه دوا، دا یو ډېر غټ مشکل دی زموږ په جامعه کې بدبختانه. او په دې کې ګرم چې دي د درملتونونو والا عام خلک او ډاکټران او ټول په دې کې ګرم دي، او صحي سیستم بسته زموږ په دې کې ګرم دی. او هغه داسې چې اکثریت وختونو کې مورګانې خو سره ډاکټرانې هم دي، نو دوی زیاتره وخت دغه دواګانې اوس خو نورې دواګانې بندې شوي دي او نشته، مخکې په دې نه نورې دواګانې وي چې هغې به حالات د فتن بندول چې هغه ډېرې خطرناکه وي. نو په خپل سر باندې د اکثریت دواګانو استعمال خصوصا دغه د میکروب ضد دواګانې چې دي، دا د خطر نه خالي نه دي، او چې وارث په هر ځای کې پیدا کیږي ارزانه دي. نو هغه کولی شي په څلور ګیلاس اوبو کې د یو جیک کې څلور ګیلاس اوبه پکې واچي، او د یو پوڼی د وارث پکې واچي او ماشوم ته یې په قاشوخه باندې ورکړي. پښتون صاحب چې کومه دوه پوښتنې درلودې، یو د کولرا ناروغي سړي شته څلوېښت ساعتو کې د منځ مریض خرابوي که نه خرابوي، د منځ وړی شي که نه شي وړی، دا د دې پورې اړه لري چې څومره په کومه اندازه باندې یا پیمانه باندې میکروب وجود ته داخل شوی، او څومره توکسین یا زهري مواد جوړ کړي دي. که زهري مواد ډېر جوړ شوي اوسي، د وجود مقاومت کم اوسي، مریض مخکې د مخکې نه د سوی تغذي اوسي، مایعات کم اوسي، نو په داسې شرایطو کې کېدای شي ډېر زر آنن مریض چې دی د ګردو ضعیفوالی او شاک چې یو حالت دی چې په هغې کې د فشار د مریض ټیټېږي. غټانو ته هم په همدې شکل، لکه څنګه چې وړو ته خطرناک دی، غټانو ته هم کافي خطرناک ثابت کېدای شي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. کولرا له عادي نس ناستی سره څه توپیر لري ډاکټر صاحب، که په دې اړه یو څه توضیحات ورکړي؟
کولرا وسک چې دی یا د کلینیکي منظرې چې ده، دا نسبت د نورو د هغونه فرقي. په دې کې یو غټه مهمه خبره چې ده، د دې د تفریح دوره ده د کولرا، چې معمول د یو ورځ نه تر دوه ورځو پورې کوم مریضان چې په کولرا باندې اخته شي، میکروب داخل شي، یو نه دوه ورځو کې دې ماشومانو ته یا مریضانو ته اسهالات پیدا کیږي. دا اسهالات چې دي نسبت د نورو اسهالاتو نه شدید دي، ډېر دي، او همې د بغیر موادو اندازه ډېری او همې شدید دي. او اکثریت وختونو کې دغه نس ناستې چې دا د کانګ، خصوصا هغه وخت چې دا دفتن پیدا شي، نو کانګ په دوی کې ډېرې بارز نه اوسي.
ډېر مننه. اوریدونکو ته به بیا هم یادونه وکړم چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو څخه اوري، چې نن د کولرا د ستونزې په اړه خبرې کوو. میلمه مو دی د هضمي جهاز ناروغیو ټرینر متخصص ډاکټر نور احمد نوري.
ډاکټر محمد خادم احمد، د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ.
خادم صاحب، ستاسو په ولسوالۍ کې وضعیت څنګه دی؟
دې خواته مو وضعیت لکه څنګه چې مشهوره ورته ګورم، ډېر زیات دې خواته مریضان کېږي، او په دغه کوم مریض ناروغي ورته وایست علامه د همدغې دي. موږ خاص نه معلومېږي چې دغه مریض دی او که نور ده. ستاد زموږ په کلینیک باندې داسې راشته چې ټول عمر دغه، یعنی ګرد ورځ دانم زه کلینیک ته ورغلی وم، ماشومان ډېر زیات ورته راتله، حتی ډاکټران هم نور باندې رسېدله چې دغه مریضي باندې سره اکثره کسان سره اخته سوي وو. زما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې دغه ماشومان چې کله سره یوځای کېږي، مثلا یو ماشوم ورڅخه روغ ده د دې ناروغۍ څخه، او بل ورباندې اخته دی، آیا د دغه چې ورسره یوځای سي بربند اخته کېدلی شي او که نه سي؟ یوه پوښتنه هم دا ده. یوه بله پوښتنه دا چې په دا ګرمۍ کې اکثره ماشومان په دې ګرمۍ کې، دا وسره نه ده، زموږ په سیمه کې چې دی غرنۍ ولسوالۍ ده، کوچیان دلته ډېر دغه ماشومان په ګرمۍ کې ډېر زیات ګرځي، دا وسره نه دلته یخي ګرمۍ تر اندازې زیاته ده، ماشومان په دې ګرمۍ کې ګرځي، دا ګرمۍ څومره تاوان ورته لري.
خادم صاحب، راډیو واوري بل اوریدونکي ته ورزو مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام د کولرا پر ستونزه خبرې کوو چې د افغانستان په ځینو برخو کې په دې وروستیو کې ظاهرا خبره شوې ده. مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخصتوي.
السلام علیکم. ورور امین الله هم له میدان وردګو راځي، وخت مې اړیکه پرې شو، لازم ما یو څه پوښتنه کوم.
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، هم ځینې پوښتنې درلودې.
او
دغه لور مې چې دا کله ډېر شدید بخار پرې راوخېږي هم دغه قطقشو سره د پښو نسلاندې دغه سیمو کې دغه ټول ځان هم دغسې ګروي و او دغه اواز یې بیخي ورسره خپسې د شپې د ورځې خسي اواز یې او دا د شپې بیا بیخي زتر زیات تنګوي.
وردګ صاحب د ډاکټر صاحب تماس پرې سوی دی، زموږ همکار بیرته هڅه کوي چې تماس ورسره ونیسي. دغه ستونزه څومره وخت کېږي چې ستاسو په لور کې پیدا سوې ده او تاسې آیا اوبه یا نور خواړه ورکوئ که نه؟
خواړه اوبه خو هر څه خوري، خو دغه د موږ سیمه کې چې دا اوبه دي لکه دغه لوی سیم چې موږ ته نږدې ده د دغه نه دا بیالې چې د کورو کلیم اوان کې تېرې شوي دي له دغو نه استفاده کېږي، نورې اوبه نشته او دا د څاګانو دي اکثره اوبه یې تروشي دي.
وردګ صاحب دغه د ویالې اوبه تاسو ایښوئ؟
دغه ویشو دغسې چې یخې شو چای لپاره خو هغه د ویشوي او دغسې نورې همداسې یخې شو که نه کله چې ضرورت وي. او بل دغه د زردالو د میوو وخته کله چې ماشومان وزي باغچو ته او زردالو راغورځېدلي پنځه کې او الو راولېدلي
وکړې چې هغه ځینې دانې ورباندې راختلې دي او دوی د سیندونو اوبه کاروي. ستاسو اتمن ځینې پوښتنې لري ډاکټر صاحب؟
دانې په کومو ځایونو کې راختلې او څومره وخت کېږي؟
یعنی دغه لاس نه نیولې غاړې نه کته لاس د شرمګا سره دغسې کته دغه سیمې تر پښو پورې اته داسې کېږي چې کله همداسې لکه په قانه غوندې ته راځي کې چې همداسې ترک ترک شوي اوبه ترې راځي دغسې یو دغه تقریباً دا درې څلور کاله کېږي دغسې مشکل سره مخ ده. کابل کې مې میوند روغتون ته مې بوتله، دغه د بورې چکه آرین د پوستکو روغتون ته مې بوتله، هغه د سیاست دوا ورکړي هغه چې وخوري ښایي چې هغه خلاصې بېرته هماغه شی کېږي او دغه اسهال هم کله کله همدغسې یو دم طبیعي راپیدا شي.
اسهالات به څومره وخت کې پیدا کېږي؟ په څومره فاصله په هفته کې پیدا کېږي میاشت کې پیدا کېږي؟
یوه هفته کې کله پای کله هفته کې کله میاشت کې کله بیا بېخي ډېر وخت پرې کې خو دغه بخار همېشي ورسره نه نه هېڅ شی نه وسي. هغه ورځ زه خپله ما هلته باغ کې زردالو شکول ما خوړله په همدغه لس دقو کې زه حساب کړلم، په لس دقو کې زه حساب کړم کله مې چې زردالو خوړل هم هلته ناست وم
نه نه دي مینځلي
نه نه.
زه به درته معلومات درکړم چې څنګه میوه باید څنګه وخوړل شي د مخنیوي لپاره اوبه باید څنګه د سي.
ورته صاحب تاسو تماس پرې کړئ په دې خاطر چې مصرف تر باندې راځي. بل اوریدونکي که په لاین کې دوی ته ورځو
قریبا الله له میدان وردګو څخه پوښتنه مې د ډاکټر صاحب نه دا ده چې د کولرا ناروغي د یو انسان نه بل انسان ته لکه کورونا په ډول سره انتقالیږي او کته ډول سره
تماس مو پرې کړئ په دې خاطر چې مصرف در باندې راځي. بل اوریدونکي هم په لاین کې د دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
سیروس خبرې کوم د خوست څخه. څو ورځې رئیس موږ تاسو د دې شهیدان چې په پکتیکا غزنی په نورو ولایتونو کې بامیانو کې ده کې او بو بخې وردګو کې په دې کې د لاره ناروغي زیاته شوې ده. هو نه پوهېږم چې تاسو خو د اوبو یا چټلې لامل نه وخل نه زه چې داسې بنی وي ایا د موسم هم په دې باندې اغیزه کولی شي او کنه؟ بلې
بلې ډېره مننه ستاسو آواز ډاکټر صاحب هم واورید موږ هم واورید اوریدونکو هم واورید. بل اوریدونکي ته ورزو چې زیات انتظار پاتې نسی مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي.
پښتنه مې دا ده زه د خوست ولایت د صبرای ولسوالۍ نه دا سره په اړیکه کې یم. دلته په دا غواو باندې یو رقم ته مرض لګېدلی دی.
څه رقم مرض دی؟ ځکه چې د پروګرام موضوع جلا ده که ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات لري نو ممکن یو څه درته ووایي، ځکه چې د څارویو خپل متخصص ډاکټران وي چې هغوی ممکن په دې برخه کې زیات پوهاوی تاسو ته درکړي. مهرباني وکړئ.
لکه دلته ستونزه په دې زیاته ده
ساده اوریدونکي تماس متاسفانه چې پرې سو. ډاکټر صاحب تاسو ته براسو اول هلمند اختر محمد خادم زنګ وهلی وو تاسو اتمن پښتنه لیکلې ده چې ګڼه ګونه زیاته وي. د ویل چې یو ناروغ ماشوم نور ماشومان هم په کولارا یا په نورو ساري ناروغي اخته کولای شي.
د اختر محمد رور د سوال په جواب کې ګڼه ګونه چې دا دې کې شک نشته چې ګڼه ګونه زیاتواله د دې بایس کیږي چې دا انسانانو ترمنځ تماسونه څه تنفسي تماسونه او څه هم د لاس په لاس او یا وجود په وجود تماسونه زیاتېږي. چې دا معمول زمينه سازي کېږي اکثریت ناروغیو ته په ګڼګونو کې چې ډېره مهمه ده هغه تنفسي امراض ډېر زیات مهم دي لکه موږ ډېر تنفسي امراض په ژمي کې ډېر لرو ځکه په ژمي کې خلک کوشش کوي چې په یو ځای کې ډېر خلک ووسي د ګرمۍ د یخنۍ د کبله نو دا زیاتره په تنفسي امراضو باندې ډېر زیات رول لري همدارنګه ګڼه ګوڼه کولی شي چې نس ناستی او دا ناروغۍ هم باندې رول لري یو راځي دویمه پوښتنه چې ورور کړی و چې یو ماشوم دی او درې کالو راهیسي په وجود باندې دانی دي او اسهال هم موجود دی نو دا حالات او دانی چې دي د اکثریت وختونو کې د دانی باید متخصص ډاکټر ته بیا بیا لاړ شي کله کله بعضی جوندي امراض د سی ووسی چې دوامدار مراقبت ته ضرورت لري کله چې دوا اخلي هغه سره خي کله چې دوا قطع کیږي بیا د مشکل پیدا کیږي نو بعضی امراض سچې اکثریت امراض جوندي کم چې مزمن امراض دي یا اوږد مرزونه دي هغه دوامدار تداوی ته ضرورت لري بلې ویلې چې د سندونو په او نامیندل شوی میوجات د دې کې هیڅ شک نشته چې دا میوجات چې پخېږي په دوی باندې حشرات کینی محیط بعضی وخت ګردونه دوړي اگر چې هغه ډیر نو چې خو حشرات پی کینی او کله کله د بعضی دواګانو استعمال چې هغه کیمیاوي مواد لري د دې استعمال په میوه باندې هم څه پاتې کیږي او حتما باید هغه ویندل شي او ډیره ښه خبره ده دا چې په کلورین لرونکي اوبو باندې یا په پټاسو باندې او یا هم کاغه هم نو وسی په مالګا باندې ویندل شي او خصوصا پینځونه تر پینځلس دقیقو پورې په مالګه کې پاتې شي تر څو یې هغه زهري مواد او میکروبونه د منځه لاړ شي نو ښه خبره ده چې د سیم دوه مستقیما ونسکي او که د سیمونو وبسکي نو ښه خبره ده چې اول هغه راواخلي هغه ذخیره کې د ذخیرې نه وروسته چې شګي او خاورې دوړي کیناستي هغه راواخلي او په هغه کې کلورین په نوم مواد واچي او دا غي نو وروسته جوش کی نو دا یو مسؤوله طریقه ده د اوبو د استعمال
بل ډاکټر صاحب کلورین څوک نه لري بیا څنګه اوبه پاکی کی کلورین خارج ځای ممکن پیدا نه شي
کلورین کا اکثریت زینو ته کنه وسی نو خلا اعداد چې د مرد کی د مری هم یو اندازه میکروبونه د منځه وړي هغه نو وروسته یو جوشي جوش دې دا یو مهم بخش دی دوی چې اوبه پاکی دی او د سکول ورک ګرځي جو شول ډیر ضروري بل ډور قریب د کولرا انتقال ویل چې ډیره مهمه موضوع ته اشاره وکړه کولرا لکه څنګه چې دا د سی یو ناروغي ده یو میکروبي ناروغي ده او دا ساري ناروغي ده چې اکثریت د غایته مواد او د اوبو د ملاوس کېدو د کبله انتقالي چې دا فیکل اورل روټ ورته وي چې نو ډیر انتقالي یعنی دا سم غایته مواد چې هغه کې د میکروبونو اندازه موجوده ای دا کله چې ملوث شي نو د دې انتقال باعث کیږي الا و د دې نه د یو انسان نه بل انسان ته هم د کولرا د انتقال موارد موجود دي نو ښه خبره دا ده چې خصوصا د مخنیوي لپاره لاسونه په صابون وینځل شي دا ډیره ضروری خبره ده اکثریت د نسناستې ناروغۍ او اسهالات چې دي دوی په دغه باندې تاثیر کوي په ګرمۍ چې ده په دې باندې تاثیر کوي او د دې ته زمينه سازي کیږي او بل چې کله ګرمي وسی تبن انسان ډيري وبسکي نو په دې کې چانس ډيري کی چې ملوث یو بلی وبسکل شي بل ورو د خبره یو نه چې کومه خبره کړي وا باندې سره نو خبره ده چې د دې راپور هغه مربوطه حوزې ته د حیواناتو ډاکټر شهوان محترم ته ورکی او هغه به یو کیبر دی او ګوریا چې دا مشکل شي دا ځکه دا غوی امراض او دا غوی تداوی او خلاص چې جدا بخشته
ډیر مننه د هضمي جهاز ناروغي ټرینر متخصص ډاکټر نور احمد نوري چې روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام کې مور سره برخه واخیسته نن مو د کولرا ناروغي د خبرېدو پر مسله باندې بحث وکړ چې خلک مخنیوي څنګه وکړي او کسان چې دغه نشي لري له هغوی سره څه ډول ابتدایي مرستي وسی
لال یو گل میرا